اموکلی خراغلی لند خبرونه د سالنګ لوی لار سره لنره د مسافرونکو موټر په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې دا لار به یوازې د شپې په مخ په نوبت د بارونکو موټر لپاره پرانیستې وي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي مسافر به د شیبر کوتل او غوربند د ریل لارې شمال جنوب او جنوب شمال ته تګ راتګ کوي. راپورونه د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې له قوله خبر ورکوي چې ښایي دا لوی لار تر دریو میاشتو ورغول شي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمیر چارواکي په دې روغتون کې د درمل او ځنی روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چې نوی روغتون لمړی واخیستل شي پرون ازادي راډیو ته وویل خو به دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول. خو کله چې د سره سری مرستې کمې شوې دي نو دوی په درملو کې تراویا په سول کې کموالی راغلی دی. له شاوخوا دېرش کلونو راهیسې سره سری له دې روغتون سره هم د درملو مرسته کوله، هم یې طبي وسایل ورکول او هم یې ډاکترانو ته معاشونه. خو له تېرو دوو میاشتو راهیسې سره سری په ټول افغانستان کې خپلې مرستې محدودې کړې دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د درنو اورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو اټکل شوی دی. وروستیو کې د افغانستان په شاوخوا څوارلس ولایتونو کې د سیلابونو له امله نږدې پنځوس کسان مړه شوي او د سلګونو کورونو په ګډون زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او میوه لرونکي باغونه هم تخریب شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د صدراعظم شهباز شریف به د هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغې ده چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو او د موقت حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه. پاکستانی رسنۍ د ډان ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله خبر ورکړی چې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف دا پرېکړه د پنجشنبې په شپه په یو غیر رسمي غونډه کې اعلان کړې ده. د پارلمان منحل کېدل دا معنا لري چې باید تر نوي ورځو پورې انتخابات وشي. او د خوځو د فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبې نن پیلېږي. په یوه لوبه کې به سویس له اسپانیا سره او په بله کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي. دا لوبې د جولای په شلمه د نړۍ د دوه دېرشو ملي لوبډلو ترمنځ په نیوزیلانډ او آسټرالیا کې پیل شوي چې اوس په دویم پړاو کې شپاړس لوبډلې پاتې دي. دا نړیوال جام به د اګست تر شلمې بشپړ شي. وړاندې په تفصیل کې به دا موضوعات واورئ. د طالبانو حکومت د سالنګ لوی لارې د یوې لویې برخې د جوړېدو په موخه دا لاره سر له ننه د مسافرو پر مخ تړلې ده. د دې لویې لارې رغېدل په ځانګړي ډول له اقتصادي پلوه ډېر مهم ګڼل کېږي، خو تر خواهی نور څه کار پکار دی.
د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او د هغه ترڅنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ وي بل راتګ وي.
استانه کې د افغان محصولاتو د نندارتون پر مهال د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د یو سل نوي میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شوي. په نړیوال مطبوعات کې د افغانستان په اړه خپرو شویو مطالبو ته ځغلنده کتنه کوو او تر خواهی ستاسي رالیږل شوي پیغامونه هم درته خپرو. ملتیا مې وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت د سالنګ لوی لار سر لننه تړلې ده. د دې لوی لاري اتیا کیلومتره بیا رغول کیږي. طالب چارواکي وایي یوازې بارونکو موټرو ته د شپې لخوا اجازه ورکوي چې په نوبت له شمالي سالنګ جنوبي او برعکس تګ راتګ وکړي. ځنیو خبرو شوي راپورونو پر بنسټ دا لاره به په نږدې درېو میاشتو کې ورغول شي. خصوصیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د فوایده میوې سره سر لننه د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بنده کړې ده. له افغانستان رسنۍ راپور ورکوي چې یوازې به د شپې په مخه لویو باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي، هغه هم داسې چې په نوبت بځي او یوه شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بله شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوایده عامې وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند درې له لارې چې راځي، خو دا لاره د سالنګ د لوی لارې په څیر پخه نه ده، کنډې کپرې ده. شبیر د پروان یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې باید مسافرو ته د سالنګ پر لاره د تګ راتګ لپاره وخت وټاکل شي. دی وایي د شیبر کوتل په لاره موږ نشو تلی ځکه چې لاره خرابه ده، لرې ده او مسافر ستړي کوي. موږ ته د یو وخت وټاکي که د شپې په مخه وي که د ورځې په مخه وي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل اوسیدونکی شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي ګړندې شي. دی وایي هیله من یو چې زموږ دا لاره ژر جوړه شي او بله دا چې موږ ته دې وخت وټاکي چې څه وخت په دې لاره که شپه وي که ورځ وي چې ولاړ شو. د طالبانو د فایدامي وزارت اونۍ مخکې د مسافرو لپاره د شریبر د لارې د تګ راتګ خبر په هغه پیغام کې چې له رسنیو سره یې شریک کړی و نه و ورکړی. دغه پیغام د فوایدامي وزارت د رسنیو مسؤول محمد اشرف حق شناس استولی و. دی وایي
فلګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې د 80 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. په همدې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یادې پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال له شنبې ورځ څخه چې د 1415 هجري قمري کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري، دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. خود شپې لخوا په نوبه سره یو شپه له شمال څخه جنوب لوري ته او بل شپه له جنوب څخه شمال لوري ته د تک اجازه ورکول کیږي.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شاید د سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر دریو میاشتو پورې دوام وکړي.
او ری دلمو چې د سالنګ لوی لاره لدی عمل چې 80 کیلومتر برخه یې چې د تونل دنه او د باندې یو شمیر برخه ده رغول کیږي سرلن نه تړل شوې ده. طالب چارواکي وایي د لاره بلدی وروسته یوازې د شپې لخوا د تجارتي موټرو پر مخ خلاصوي، هغه هم یوش په د شمال لوري جنوب ته او بل شپال جنوب شمال ته. د دې لوی لارې د رغیدو چارې په څنګه ډول له اقتصادي پلوه څومره مهمې دي؟ د اقتصادي مسایلو کارپو از رخش حافظي ازادي راډیو سره مرکه کې دی او نور پښتنو ته ځواب وایلی.
د سالنګ لاره د 300 ترکونو او مسافربری موټرو لپاره د ډیزاین شوې و. حد اکثر اوس مهال 15,000 موټر ځینې تیریږي او ځي او راځي. دا د حضرت ظاهر شاه په وخت کې په 1400 کال کې پرانیستل شوې دي. اوس 1402 کال یعنی شپېته کاله د دغه تونل افتتاح څخه تیریږي. په دا شپېته کالونو کې چې دغه وخت را تیر شوي دي، هیڅ مثبت اقدام د دغه تونل د بدیل لپاره نه دی شوی. اوس د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او دغه تر څنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ وي بل را تګ وي حداقل. او دا لاری چې دی دا سړک چې دی دا سړک ډیر کوچنی سړک ده، شپږ متر عرض لري او کله نه کله چې دا ګاډي یو بل څخه تیریږي دا بربری ترکونه احتمال دی شته چې یو بل سره ټکر وکړي او ځکه هم دلته تلفات ډیر زیات دي او ترافیکي پیښې ډیر زیات دي.
حافظ صاحب، د سالنګ د لارې د اهمیت په اړه تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د دې لپاره چې د افغانستان د شاوخوا اتو شمالي او شمال شرقي ولایتونو لار له سالنګ تیریشي، نو د دې لارې د رغېدو پر مهال به سوداګر له ستونزو سره مخامخ نشي؟
دا خو معلومه ده چې شیبه چې یو موټر دریږي په سوداګر باندې دا بوت چراغ دا لګه خو بیا د مستلک اس خیر اخلي او قیمت د تماشو د کالا زیاتیږي او په مارکیټ کې په مناسبه بیه نشي ارزه کېدلی او مستلک د موټر ډیر زیات وی، تیل ډیر مصرفیږي او زمان ضایع کیږي. دا ټول د خصوصي سکتور لپاره نه یوازې خصوصي سکتور لپاره بلکې عمومي افغانستان اقتصاد ته ضرر رسوي.
نو د ترانزیت لپاره او د سوداګرو لپاره داسې څه بل لار ممکنه ده چې د سالنګ په دې لار د خبیروبار کم شاو د خلکو ستونزې هوارې شي؟ شاید تاسو له سوداګرو سره په غونډو کې داسې څه مسله کومخت مطرح کړی وی او یا مطرح شوی وی؟
د امان الله خان په وخت کې جرمنان یو ښه نقشه کړی و چې د اولنګ څخه تر دوشاخه پورې د تونل وال کېدل او دونه په غره کې ختل او کوتلونه جوړول او په آخر د کوتل کې بیا سل وهل د تونل وهل د خپل یو اقتصادي او معقول کار نه و. باید دوی د تونل ډیر لاندې دلته د دې څخه د سالنګ څخه تیریږي هلته بیا اولنګ دي، د اولنګ څخه تر دوشاخه پورې بیا یو اوږد تونل په کار و چې وهل شي. خو دوی د ترجیح وکړل چې یو په سوګه کې یو تونل وهي لاند تونل چې 2.4 کیلومتر دي. هغه لاندې تونل چې دي هغه تقریبا 9 کیلومتر شاوخوا راځي، اما 30 کیلومتر دا کوتلونه او دا لوړ جګېدل او بیا ښکته کېدل په کمی نو هغې لپاره خو بیا ډېر لګښت پکار دی او په اوسنی شرایط چې بنګلي مرستې هم نشته دی او خارجي مؤسسات لکه معتبر بنګلي مالی مؤسسات لکه ایم ایف لکه ورلد بانک او لکه ایشین ډیولپمنت بانک مرسته نه کوي حکومت سره. دا په داخلي منابعو متکی کار دی او نو نه پوهیږم چې دا ترسره کیږي یا نه.
د اقتصادي مسایلو کارپو ازرخش حافظي و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې په کور دننه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترنګیلي حالت ته رسیدلی دی. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي دي. اخوا د قزاقستان د صدراعظم مرستیال ویلي که شرایط ښه شي د استانې او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارد ډالرو رسیدی شي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغان سوداګرو او قزاقي تاجرانو ترمنځ د څه باندې 190 میلیونه ډالرو په ارزښت د تړونونو تر لاسته کېدو وروسته په پلازمینه استانه کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شو چې نن به پای ته ورسېږي. په دې نندارتون کې چې په 70 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوی، وچې میوې، تازه میوې، زعفران، ګرانبیه کاڼې، غالۍ، لاسي صنایع، جوس او حتی د سبزیجاتو بېلابېل ډولونه کېښودل شوي دي. د دې نندارتون یوې ګډونوالی فیروزی اکبری ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې بازارونه سړه شوي دي او داسې نندارتونونه شاید د تجارت د ودې سبب شي.
لکه چې حکومت بدل شوی، بازارونه خراب شوي دي، خلک بیکاره شوي دي، هغه سه بازار نشته لکه پخوا چې و. دا کار ښه شوی دی چې تاجرو مېرمنو ته یې د کار اجازه ورکړې ده او دوی کولی شي چې له خپل محرم سره سفر وکړي او نندارتونونو ته لاړ شي. لکه موږ چې قزاقستان ته له خپل محرم سره راغلي یو، طالبان هم هڅه کوي او موږ هم هڅه کوو چې بازارونه ښه شي.
په استانه کې دا نندارتون د هغې غونډې تر څنګ جوړ شو چې د افغانستان او قزاقستان شاوخوا 300 سوداګرو د اګست په 3مه پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د قزاقستان او طالبانو یو شمېر چارواکو هم ګډون وکړ. د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک ژومانګارین دې غونډې ته وویل چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ تر 3 میلیارد ډالرو پورې سوداګري رسېدلی شي. ښاغلی ژومانګارین زیاته کړه چې افغانستان دوی ته ډېر اهمیت لري. د دغه هیواد لاره په پاکستان او هند سپره ده. د قزاقي سرچینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ تجارت څه باندې 3.4 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. افغان تاجران په دې نظر دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نړیوالو بندیزونو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوالو مؤسسو د افغانستان بانک زیرمه کنګل کړې ده او افغان تاجران نشي کولی چې له بهر افغانستان ته او له افغانستانه بهرنیو بانکونو ته په اسانه پیسې انتقال کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې پرله پسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولې دي. هلته خلک وایي کورونه، سربندونه، ویالې، سړکونه او نور امن منفعه ځایونه یې ویجاړ شوي خو تروسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول اوسېدونکي وایي له یوې خوا ورته توپاني بارانونو او سیلابونو تیار کښتونه له منځه وړي او له بل پلوه د سرک ویجاړېدو سره پرې لاره بنده شوې او د خوراکي توکو کمی او نشتوالي سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر جمعه دین:
مردم ولسوالۍ منډول حدوداً بالاتر از 80000 نفوس تخمین شده.
منډول ولسوالۍ له 80000 زیات نفوس لري. د سړک ویجاړېدو او بندېدو په وجه د دواب او منډول ترمنځ تګ راتګ په بشپړ ډول بند شوی. خلک نشي کولی چې د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې خپل ستونزې حل کړي. سړک ډېر تخریب شوی او خلک د بیا رغولو توان نه لري.
ځایي اوسېدونکي وایي په نورو ولایتونو او ولسوالیو کې چې په طبیعي پیښو کې ولسونه زیانمن شي، مؤسسات او حکومتي ادارې په چټکۍ پوښتنه کوي او ورته مرستې چمتو کوي، خو په منډول کې د سیلابونو راوتلو او خلکو ته د مالی زیانونو اوښتو سربیره د سرک ړنګېدو له یوې میاشتې اوړي، خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل د مرستو نه رسېدو او لارې بندېدو سره د خوراکي توکو بیې څو چنده لوړې شوې دي.
سیلاب په سلګونه جریب ځمکه تخریب کړې، اووه کیلومتره سرک یې په بشپړ ډول ویجاړ کړی، د موټرو له تګ راتګ یې ویستلی، خلک یې د ترمیم وس نه لري. د سرک ویجاړېدو او بندېدو په وجه په سیمه کې د خوراکي توکو کمی رامنځته شوی، نرخونه یې هم ختلي دي. په لغمان کې چې د وړو یوه بورۍ په 1500 افغانۍ کېږي، په منډول کې هغه په 8000 افغانیو ده.
د دوی په وینا چې اوس مهال هر ډول مرستو ته اړتیا لري، خو له ټولو زیاته اړتیا یې د سرک بیرته رغولو او پرې د موټرو تګ راتګ پیل کېدل دي. د منډول ولسوال مولوي غلام قادر حیدري هم وایي ولسونه یې بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د هر ډول مرستو مستحق دي. د حیدري په وینا چې تر اوسه نه سیلاب ځپلو سره مرسته شوې او نه هم د سرک پرانیستلو کې ورسره کومې مؤسسې همکاري کړې ده.
نړیوال مرستندوی ادارې نه غواړو خلکو سره مرسته وکړي، خلک ډیر محروم او لرې پراته خلک دي، ټول خلک خپل خپل منطقه کې بند پاتې دي. نور داسې انکشاف ریاست او ریاست فایده عامه او ریاست حوادث نه هم احترامانه تقاضا لرو چې منډول لپاره کې توجه خاص وکړو.
نه نه انوري صاحب اوسه پورې څوک هم نه دي راغلي، هېڅ بخښنه څوک سروي والا نه دي راغلي،
او که چېرته توجه ونه شي دلته نو خلک به ناورین سره مخ شي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د منډول سرک یو څه برخې یې ترمیم کړي، خو کوم ځایونه چې جوړول یې مشکل دي هغه زیاتو مرستو ته اړتیا لري، او دوی د حکومتي مسؤلینو په ګډون د بیلابیلو مرستندویه مؤسسو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. د یادې ادارې سرپرست مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
زیات امکانات واړي، والي صاحب مونږ سره هم ژمنه کړې ده چې امکانات به انشاءالله تاسو ته لږ کمو وزارت سره هم دغه سره خبر انشاءالله مونږ شریک کړی دی. د فرات نړیوال پروګرام د بهتري مسؤلین مونږ سره ژمنه کړې ده چې دغه سرک په جوړولو کې مونږ تاسو سره همکاري وکړو، او یو ان ډی پي هغه هم را سره ژمنه کړې ده چې هندوستان دپاره به همدغه سرکونو دپاره به کافي بودیجه په نظر کې ونیسو. کوشش کې لګیا یو انشاءالله چې هر لارې نه امکان کېده مونږ هڅه کوو چې دغه ټول سرکونه ورغوو.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د تیرې میاشتې سیلابونو د کوراج روغتیایي مرکز عمومي سرک او نور زیات عام المنفعه ځایونه ړنګ کړي دي، چې اوس یې له امله ولسونه او حکومتي مسؤلین دواړه ستونزې ګالي. روغتیایي مرکزونه د درملو کمی او خلک د خوراکي توکو د نشتون سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو لنډیز به یې واورو.
ډیپلومات خپرونې پرون په افغانستان کې د چین د لوی ستراتیژي په عنوان په یوه لیکنه کې ویلي چې د چین په دې ستراتیژي کې د خپلو اقتصادي ګټو خوندي کول، د خپل نړیوال نفوذ پراخول او د خپلو پولو په اوږدو کې د ثبات یقیني کول شامل دي. لیکوالانو سحر لیاقت او ابو هریره عباسی استدلال کړی چې د یوې سیمه ییزې دوامدار شخړې پرتله د یوه باثبات افغانستان لیدلوری چین ته زمینه برابروي چې په دغه هیواد کې خپل استراتیژیک اهداف ترلاسه کړي. په وروستیو کې چین د افغانستان پر قانونو پانګونې ته خپله لیوالتیا زیاته کړې، او د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور تیره میاشت ویلي و چې د افچین په نوم هغه شرکت به چې د روان میلادي کال په جنوري کې ورسره د امو نفتي حوزې د استخراج قرارداد سوی، په لومړي کال چې ازمیشتي دوره ده، په سیمه کې د نږدې یو نیم سل میلیون ډالرو په ارزښت نوره پانګونه هم کوي. د قرارداد له مخې د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند څه باندې 4500 کیلومتره مربع ساحه رانغاړي. د ډیپلومات د مقالې په یو برخه کې راغلي تر دوو لسیزو وروسته له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتونو وتل او پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول د دې سبب سول چې افغانستان په یوه حساسه مقطعه کې واقع شي. د لیکوالانو په وینا د افغانستان راتلونکی غیر یقیني دی، او د بې ثباتۍ د دوام لیدلوریو د چین لپاره هم د پام وړ اندېښنې ولړې کړې دي. د طالبانو حکومت چې د چین په ګډون د نړۍ یوې هواد هم پراسمیت نه دی پیژندلې، د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. طالبان د چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو پانګونه له خپلې نړیوال انزوا او د دې هیواد له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره ډیره مهمه بولي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په بریتانیا کې د هغو افغان پناهغوښتونکو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې د دوی له لنډمهالو استوګنځیو چې په دولتي هوټلونو کې وو ایستل سوي دي. ورځپاڼې د پارلمان د یو غړي په وینا دغه اخراج شرمونکې پیښه بللې ده. د انډیپندنت په لیکنه دغه افغاني کورنۍ چې ډیرو یې په افغانستان کې د بریتانیا له اړوندو ادارو یا هم بریتانوي ځواکونو سره کار کړی و، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بریتانیا ته لېږدول سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي دغو ټولو 8000 افغانانو ته چې په هوټلونو کې د لنډمهالو استوګنځیو په توګه اړولي وو اطلاعیه ورکول سوې وه چې د مې میاشتې تر پایه له دغو هوټلونو ووځي. حکومت دوی ته درې میاشتې نور هم وخت ورکړ چې ځان ته خپل استوګنځای برابر کړي. ورځپاڼې ته ځینو ادارو ویلي چې د دغو اخراج شویو افغانانو 40% یې محلي چارواکو ته ځانونه بې کوره معرفي کړي دي. د دغو افغانانو له ډلې ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یوه لویه ستونزه بللې ده، ځکه زیاتره یې دندې نه لري، هلته خپل لګښتونه نسي پوره کولی او اولادونو ته به یې دا سخته وي چې بیا په نوې ساحه کې له ښوونځیو سره بلد سي. د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي دان جارویس چې په افغانستان کې هم کار کړی دا واقعیت شرمونکی بللی چې دغه کورنۍ بې کوره کیږي. دوی ویلي له هوټلونو د خلکو ایستل یو مدلل کار وو، حکومت په کار نه و چې په دې کار کې بیړه کولای.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتله د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او د سوداګري له ننګونو سره مخ ده. دوی وایي د خلکو وضعیت د دې لامل شوی چې خلک د دې په ځای چې سره واخلي له کورونو سره زر راوړي او په دوی خرڅوي. پاینه وخت کې د دې ولایت اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لامل مجبور شوي چې په کور کې د سنگاشته او نور سره زر او ګاڼې راوړي او وایي پلوري. زیات په دې راپور کې
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر د بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوې په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلونو رئیس یې ساتلی وو له دې خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي.
زه سره در په درس کولو بالا نظم زر وغه می خرج کړم چې سات کمزورې وو هغه مې د اصلي کاروبار راوېستي.
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي مجبور سوي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بی بی په خبره د لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اخه د زم د اقتصاد کمزوري چې فرق یې غل سره ول بیا د پرواري سو باندې وکړي بل یې غل زر خرج کړي.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق په نوم یو زرګر چې د تیرو 15 کلونو راځي زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو لامل خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به برخې سی او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر وپلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش تیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلان نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دا رقم فکر نه کوم چې ډیر وخت زرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي، 40% کیرانی هغه د مجبورۍ توپ څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بیخي په سل کې 10% دي. د مجبورۍ سره اوري اکثر خلک چې راوري زر وایي موږ د مجبورۍ سره خرڅو، شینه لرو په کور کې وړه رانی سو غنم رانی سو دا د کور مصارف کو په دغه زر خرڅي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیې مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټیټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي، هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وخت وته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلا چې دی یو څه کچه کم سوی ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړي چې له امله یې بیکاري زیاته سوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تر خوای ازادي رادیو زموږ پر وی پاڼه هم ژوندې اوریدل شي. سلیر وی سات د ازادي رادیو ټول خبرونه زموږ پر وی پاڼه باندې شته. تاسو کولای شئ چې هلته زموږ خبرونه هم په ژوندې شکل باندې واوري او کچېرې کوم خبرونه په تکراری شکل باندې تاسو اوریدل واړی هم د ازادي رادیو د خبرونو جدول ته ورشي. یو اپشنال ته د ویب سټ په برخه کې شته، دغه په کلیک کولو سره تاسو کولای شئ د ازادي رادیو سبې خبرونه تل وته تکرار تاسو غواړی هغه واوري. او سم ورګرزو تاسو را لګلی پیغامونه ته
تاسو ل پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. از محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو، ز یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم. هله کومه چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دوري شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخ کې بس د کوونکو لګیا درلو دالته بډوډ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفه نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیلم داده چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلا شو د ځکهونکو ته ورکول سي او د ماسین لپاره یو ځانګړی لایجه جوړ سي. ډیر مننه.
سلامونه، نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کوم کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشتی صاحب دي. یعنی زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نل تکړې دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې دا
ورته ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو هم څارلای شي. زموږ ټولنیزو رسنیو کې پر فیسبوک، انستاګرام او تر خواهی ټویټر بیلابیل مهم مطالب او خبرونه خپرېږي. زموږ یو شمېر خبرونه هم زموږ پر یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه باندې ژوندۍ خپرېږي. تر خواهی په ټویټر باندې هم کولای شي هغه هم واورئ او وی ګورئ. ساسي رالي گل شوي پیغامونه موراندي و اوريدل ز ايدينه بولم چوایم کاولا شي چې خپل پیغامونه هر ورځ په هر وخت کې چې تاسو وختلې زمو په واتس اپ شمیره باندې مو تر واسه وي او تا کاغذ صوتي وي او کې ویډيو مو وایدر ته په ویلا بیرو برخو کې او د ازاتې رادیو په ویلا بیرو خبرونه کې په نوبت شکل باندې خبرو هغه پیغامونه چې ساسي را رسیدلې او نه دي خبر شوي تر اوسه چې د ازاتې رادیو په ویلا بیرو راتونکو خبرونه کې ورته نوبت ورکول شوی دی او په ترتیب سره خبر شي ډیره مننه چې تر دم ګړې پورې را سره وی او خبرونه مو واورېده. د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو بلې اونۍ خبرونې تاندې څانګې چې د ځوانانو خبرونه د هغې ته ځانګړې شوې خو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې او زر بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د سالنګ لویا لار د دې عمله چې اتیا کیلومتره برخه یې رغول کیږي سر لننه د مسافروړونکو موټرو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې دا لاره به یوازې د شپې په مخه په نوبتوار د باروړونکو موټرو لپاره پرانیستې وي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمېر چارواکي په دې روغتون کې د درملو او ځینې روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چې نوي غوښتل نمونه یې واخیستل شي پرون ازادي راډیو ته وویل خو په دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول خو لکه چې د سره صلیب مرستې کمی شوې دي. دوی په درملو کې تر اویا په سلو کې کموالی راغلی. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی دی. لغمان، ننګرهار، نورستان، کونړ، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پکې د سیلونو د بهیدو اټکل کړی. پاکستان رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د دیونی د چهارشنبې ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغې ده چې د اطلاعاتو حکومت د لنګېدو او د موقتي حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوی وه. د پارلمان منحل کېدل دا معنا لري چې باید تر نوي ورځو انتخابات وشي. او د خوزو د فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبې نن پیلېږي. په یوه لوبه کې به سویس له اسپانیا او په بله کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام به د اګست تر شلمې بشپړ شي. او سم لژمنې سره سم تاندې څانګې اونیزه خبرونه واورئ.
د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د غوز د کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس نزده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نګدی ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1908 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولېږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي. هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي. نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتما زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو لپاره نه ته ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر دته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنې دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنې هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې مارا ټول کړی دي د چاپ کړو چې درې برخې لري. یو برخه ژورلیدونه دي، بل برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یو برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي چې چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلي ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مینده د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږد بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغه سی وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپل لار په خپله ځان ته سیده کوي، او خپلې پریکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولي یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی، شیان موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې شیم زده وو هغه به هم د یاده وتل، بیا وهلو به یې هم ټکولو به یې هم نوم به یې هم راته باندې کېښودو، هسې تقیرولو به یې، بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
دوم ټولګي زده کوونکي که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي ریوار درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته نوټ وایي چې زده نه وي خو ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه چې زده دې هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي، خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږي هغه کږیږي، ماشوم دي موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څرکه مې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي، دی باید هماغه کار وکړي، دی باید لوبي وکړي د لوبي په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترېوتلې ده، که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو وی و ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي، د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی، خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به چې موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم څه نه وزه بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی استراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که هغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کوزکستان کوم مراحل چې دی هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغن ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغن ورسته باید دغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا وګر کوم موضوع سختي، دا مسلکی ورته به دوستا سره موجود دي. فرض مثال، ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال، موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني، تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کې کړم نه ده. زموږ خوونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو، کاغه مثبت اړخو. منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کیناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر سوی ده په هغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجہ ده نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دورانی حالت کې میتودونه د استعمال کی لیو میتودونه استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاگردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاگردانو سره خو په خو کېنی چې بل شاگرد کېدای شي لږ زره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فکتور سره کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاگردان ډیر کم وخت په خوندي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاگردانو سره کار وکړي هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغه داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت ترته غواړم
سلا بند وید میں کدے لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسنے چگل چنرا باندھ سیل دگل بن خلاص کلو دا خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم مد اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنو دیکھنا مینوا مین چنو دیکھنا مینوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبر میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما رومبے جوندنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم
هغه جهان کې به مجنون ته وایم زهم عاشقم خو مزمینه وا زهم عاشقم خو مزمینه وا بے غم ژوندو وسوسه مینه وا بے غم ژوندو وسوسه مینه وا مینا چنوان دیکھنا میں انکر منکر کوائی نم دیتا دے ویم بپختو نو ما نام میں نوائے چی وید خکولی تر رات للو جوندے چی وید خکولی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوائے اسرار دمرا نصیب میں نوائے بے غم جوندو اسوس میں